کورنۍ هغه ټولې اړیکې د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او د منځ ځي.
په پای کې به ښځه د خاوند د دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه منم، 15 کاله کېږي چې زه تینه بېلم، هغه غواړي چې موږ تینه جلا شو.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. د خپرونه وګمې جباخیل جوړ کړی دی او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
په افغاني ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي، له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي، د خپل ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو موارد کې ویل کیږي ښځې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه به لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندینې ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپخله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده، د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیره سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغییر کړی، حتی د کور ښخې ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. ما مې د خپلو اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي، هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړ نه کړي. هره ښځه یو مخاوند حق لري، هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروع اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډېر لاملونه وجود لري دا چول یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډېر مهم به له تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دی پر لټه کې شي. دویم لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډیسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان چې دا هغه وخت را پیدا کېږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي او یا هم یو ځای نه شي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کېږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای سي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه سي چې خپل ژوند یې ورانېږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي کېدای سي قانوني ستونزې پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې درته پیدا کېږي، جریمه کېږي یا ورته نور مسایل، کېدای سي اقتصادي زیانونه وویني. کله چې تاسو چا سره رابطه ساتئ مجبور یې سي اقتصادي له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړئ او مقابل لوری سپورټ کړئ. اولادونه کېدای سي پی پوه سي او دا یو بده تربیه اخلي. ماشومان یې اولادونه وایي چې ځان پلار و مور مې چې دا کارونه کوي نو زه. مېرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لزده له دښمنۍ او له قصده له کسات اخیستلو نه د یې مېرمنې هم کېدای سي خیانت وکړي. چې دا زه فکر کوم چې څوک هم نه غواړي چې خیانت وکړي، د ګډ ژوند ملګری خیانت ورسره وکړي. کېدای سي ګڼې کورنۍ ستونزې پیدا سي، نزاع، کشمکش، تزلزل او ورته نور مسایل پیدا کېدای سي. نور خلک کېدای سي مداخله وکړي، ټولنیز محبوبیت له لاسه ورکړي فرد او وخت یې هم ضایع کېږي. دا ټول هغه څه دي چې یوې خاینې ښځې او یو خاین نارینه ته د خائن حرکت په ترڅ کې پیدا کیږي.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خځې له خواوی یا د نارینه و له خوا په کلکو ټکو غندل شوی دی او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدودو په کچه له شرایطو سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خځې سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوي فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو له خپل خو سره ښه چلند کوي په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دی، یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دی. نو یو له بل لپاره پرده دی او یو له بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دی، او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. کله داسې پیښیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو دستی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي، نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه، داسې فرمایي چې واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري، نو تاسو په اول کې هغه ته وازو کوي، نصیحت کوي او پوه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو له ښځو سره ښه چلند وکړئ. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي خيرکم لاهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم.
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متاهل نارینه یې له پردې ښځې یا نجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد، که په سر کې دار ته ووایاست کوم نارینه چې له کوره بهر نامشروع اړیکې لري، د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسې لومړۍ پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، نقطې ته تاسو پام هم وکړئ که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري. اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دا دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودې ته موږ قید کړو، او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسېږي چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چې هلته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله ده، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوصه او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کېږي.
درنوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپلې خزې ته په نژمنتیا جوړه شوې و هم دومره به تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.